د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې سفی الله ستانکزای کوربه دی، خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د اروپایي ټولنې جګپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منزوي پاتې شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان مونږ ته اوړي. یو دا چې په مونږ باندې ډمرجو ډیټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې معلوم خرابېږي. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
ښاغلی الکوزی وایي سوداګر هیله مند دي چې د تورخم دروازه به ژر بیرته پرانیستل شي. هغه اندېښنه وښوده چې د اوسنۍ وضع دوام به نه یوازې پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او بیې به لوړې شي. د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته بنده شوه، خو پرون که څه هم طالبانو پرانیسته د پاکستان لوري بیرته وتړله. متحدو ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدل ربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدل ربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورور یې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالي او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 22 ته راټیټ شو، چې 13 تنه نور هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغند. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند د هغو 22 هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته د رایو لور کولو ډاډه وکړه. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مؤجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه یې د دې هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړي، خو اوکراین چې لویدیځ یې ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتس نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتس زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالي، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده. خو جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسی وسی هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدل نه شي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشهید د ازادي په سپو کې پروگرام ته مزه سفی ولاستانګزه خره غلاستویم. په دغه پروگرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو ښاغلی اجمل عمر شینواری او ښاغلی افراسیاب خټک به په پروګرام کې راسره وي. دوی ته ښه راغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل کې په ارګ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رابطو باندې خبرې کړي دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو په ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغې لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي. د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یوه محافظت شوې سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړې دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړې دي، او په وار وارې ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د آزادی په څپو کې پروګرام بلی د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ښاغلی افراسیاب خټک اوس راسره وصل دی. خټک صاحب محترم، ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم ووایم چې د پاکستان د پلاوی سفر په دغسې یو وخت کې کابل ته څه پیغامونه لري؟
تیره مننه، سلامونه و ترمونه. زده شد بکمه چه پاکستان که دادسه مدینه ده ترگره دیره پیخه وشوی و غیر اولان ده پاکستان حکومت او ده تی تی پی ترمنزه خبره تره بی سومون ده دزبندیم شوه با بیا دزبندیم ماته شوه، او بیا دیر پیخه راغلی، دیر خلق پکی وجره شوه که تاسو چی پلو خبرو که وی. نو دلته کې دا تشویش و چې بخې به څه کېږي. نو د پاکستان حکومت هیات چې دفاع وزیر او د ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو، دوی کابل ته لاړو. نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي، نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په جی ڈی پی باندې فشار راوړي، او هغې ورته ویلي تاسو خپل کې خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغې وښیي چې دا د ترهګرې پیښې چې شوي دي، نو دوی لاس زنې لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي څه لاس پرې وهي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش دی ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړې او رایه وسله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پیښې راغلې او برګو ژوبلې پکې کې یاره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دې ولاړ شي، او دا وښیي چې دا یو موږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلی مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاستئ اوریدونکو او لیدونکو. د ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګ د ازادي رادیو په یوټیوب پاڼه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خپریږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په سپو کې دغه پروګرام کابل ته د ایسای د مشر په شمول د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومو مسایلو باندې بحث شوی دی. خلې افراسیاب خټک، غواړم مخکې لدې چې نور ملمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه وروسته ځینې تناقض ولیدل شو، دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې د طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوي دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورستولي وو. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګورئ چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې پرسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارسلاوی چې الامی دوړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړی دی. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق شو نو دلته سمجه ناقدین چې دی غیب غلی کی چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري، دا یې توافق شو او طالبانو ته دا واره نه کوي. مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریځ دی طالبانو باره کې، هغه کې خپل ډېر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیز خبرې، مثلا تاسو ولیدل چې څور ځ وخت کې بلاول بټو وویل چې افغان طالبان خو بل او باقیت دی او داسې دی، او دا ټي ټي پي چې دا خو بل خلک دي او دی دلته کې تاراګري کوي. نو ارزه چې دا خو مغه زور دریځ دی چې دا خکل سټرول او خراب کړ سټرول، لکه چې داسې ښه طالبانو بد طالبانو د خبرې دی کوي. نو دا خبرې خو مخکې هم غلطې ثابتې شوې دي او بیا هم غلطې ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه به خاص جوړه شي. خدا دې چې ماته ستو چې دوی وخت کمای کوي. پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزو کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی، او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلې نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېر نه ښکاري چې دې خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کوم د ازادي په صفو کې پروګرام اوري. البته یو لنډه دمه به واخلو تر دمه وروسته به بیا هم ستاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوږ یاست چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او ګوري. اوس د ازادي په څپو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډېره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدف باندې شوی دی په دغه سیا وخت کې.
ټول اوریدونکو لیدونکو ته ګورئ، تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې دی سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بغې کې د نظامي مشرتابه سفر هم و، ملکی هیات هم راولېږئ. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي، او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږئ. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف همدغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پناه ځای دی چې تر ډېره بریده دا سم هم ده اما دا چې ټي ټي پي څومره ترهګره ډله ده څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تحصیل لاندې دی همغږي ورسره لري دا بیل بحث دی. اوسنی سفر یې هم په همدې هدف باندې و د کراچي تر پیښې او بیا پښتونخوا کې چې کومې پیښې سوي دي او تر ډېره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګرې ډلې کړې وي لکه د پېښور د پولیس لاین کې چې کومه په جومات کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډېر اسناد او شواهد داسې پرېښودل چې دا د پاکستاني استخباراتو کار و. په هر حال نړۍ ته دا ښول چې متحده ایالاتونو ته دا ښول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی او د لاس ترهګرۍ ډلې دي چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري. د دې نتیجه موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی سو پاکستان د سایکلون عملیات په دې خو یا سایکلون اپریشن په دې خو د سړې جګړې د پایل نه وړاندې لا کله چې د چارلی ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن پایل کېده تر ننه پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي ترهګرۍ په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامي امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي. موږ ولیدل چې پرون پرون چین پاکستان ته د اووه سوه میلیونو ډالرو د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ. پاکستان یو دغسې اقتصادي وضعیت هم په خپله پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کړي. طالبانو چې تیر ځل هم په کانټینینټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو یا د ټي ټي پي قربتوب او منځګړیتوب وکړي دا ثابته کړه چې دا ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې دي او دغه نه وروسته زموږ په یاد دي چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په زغرنده وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نه شي که چیرې داسې وي نو موږ بیا اقدام کوو. دا په دې معنا چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړې توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي. اوس مداخلات څنګه کیږي؟ همدغسې لکه په تېرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي. کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته دي لکه تللی شي ده حتی په تېرو شلو کلونو
کې. آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو. مننه ښاغلی آزاد. اوس به بلی مننه کوم ښاغلی آزاد، تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ، مبحث به بیا هم په همدې مسله باندې وي. خو ښاغلی اجمل عمر شینواری، ښاغلی جنرال شینواری اوس راسره په لاین کې دی. شینواری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. لږ څه ځنډو شو ترغو رابطه برقراره شوه. د پاکستان د استخباراتي د پوځ استخباراتو مشر ای اس ای مشر او همدارنګه د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح، دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې، د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتي دي د طالبانو نه؟
سلام په تاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو ګورئ زمونږ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو، د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د ګاونډیتوب اړیکې مو سره تیرې کړې دي. ولې متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپل طالبان د دوه د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوه په ملاتړ او د دوه په تمویل باندې طالبان وتوانېدل چې د نړیوالې ټولنې لپاره او د افغانستان لپاره یو ګواښي. ولې نن هماغه څه چې دوه خپله کرلی وو هماغه دوه خپله بیرته ریبي. لومړی خدا چې طالبانو باید د دې حیات سره د هغه ډیپلوماتیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دو هغه نمنهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منصوب کړی ده او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منصوب کړی ده د ډیپلوماتیکو حرف بنسټ باندې باید هغوی ورسره کتنې کړي وای. دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بله البته هغه شمار یو څه باید وایي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیر هم ناست وو، اوس د طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین اقانی هم حضور درلود او تر څنګ یې د استخباراتو رئیس هم وو. دوی البته په اعلامیه کې دا خبره وکړه
رازم خدا د پروتوکول د تشریفاتو پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نه کوي چې دوه ولسمشري معنی ته لاړ شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوي دي، ولی د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي، دا هغه په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو واړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ او تاسو د دو دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کتمان کړي، هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل، نه دي غوښتي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولسته او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغون زده کړي دي. تاسو وګورئ د دوی دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر ده چې دا خپل د دوی د کتنه بالکل بی اعتباره کوي، بی ماهیت کوي او هغه کم ارزښت چې دوی کتنه نه باید دو تر لاسه کړی وای. زما په هند باندې چې هغه ارزښت و دغه اعلامیې بنسټ باندې چې د دې په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي، بل طرف بل نظر وړاندې کوي، بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنوار سیب اورو اورو ستاسو غږ اورو.
کم په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي جګړه کې چې کم ظرفیت لري، دا غي په بنسټ باندې اوس قصدن حکم باس چې د طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې، چې گویا طالبانو ته اخترونه ورکړي دي کدا ونه کوي منګه دا کوو، کدا ونه کوي د منګه دا کوو. یعنی دا هغه څه چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دي، پاکستانیانو هغه ارزښت د دوه اخیسته، هغه باور د دوه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شینوار یو به چې تاسو بس کې تاسو نورم وخت درکو، یعنی مبحثونه به داسې سره لنډ لنډ کوو چې نور ملمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک، زه غواړم وپوښتم چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبان ورکړي دي، د پاکستان سیاسي مشرتابه د څه په لټه کې ده او غواړي خلکو ته څه ووایي؟ خلک ترې څه غواړي په خپل پاکستان کې؟
ارزو دی چې پاکستان کې ټول خلک پوهیږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دی دا د ملکی مشرتابه لخوا نه تشکیلیږي. او دا د جنرال ضیاءالحق وخت نه دا څلوېښتو کالونه زیات شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی یې پلي کوي. نو د ملکي مشرتابه خلک ورسره تللي وو، خو اصل خبرې چا کړي وي نو هغه به همدغه د عیسائی رئیس به کړي وي. او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی، سیاسي انقلاب هم دی، نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکړي چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وحی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه څه جوړیږي یا دې نه څه جوړ شوي دي. دا خو همیشه چې خبرې شوي دي، یعنی دی وایي چې ټی ټی پی بیل دی، افغان طالبان بیل دی، په حقیقت کې هغه یو سازمان دی، یو ایدیالوژي ده، یو امیر دی، یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې څه رښتیا ډېر لوی نتیجې ولري، خو دا وخت کوي کولو خبره ده، وخت اړی.
بله مننه ښاغلی خټک. ښاغلی نجیب الله آزاد، زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې ښاغلی خټک صاحب ویل چې ټی ټی پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی، دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی، نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ټی ټی پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو، مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان ماجرونو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل، او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړي چې د پاکستان له خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي، یعنی نور مسایل. فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي، یو خوا ټي ټي پی د دوی هم فکر او ایديالوژي سره فالو کوي، او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته سخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګوري لومړی دا چې ټي ټي پی د پاکستان تحریک طالبان د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي، څومره همغږي سره لري یا نه لري، د دې تیر شل کلن فعالیت کو کتل شي، د ټول فعالیت په پښتني خاوره کې وو، په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې، او د دې تر څنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د تیر شل کلونو د یاره فعالیتونه چې راواخیستل شي، پنجاب او سند کې بیخي د نشمیر په حساب باندې اخیستل کیږي. دا یو بحث دویم بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې وو، یو خو هغه وچ هغه پټنځایونه، هغه روزنځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل، خو په ښکاره د پاکستان استخبارات او پاکستان دولت ورکول، او د پاکستان ملکي دولت یعنی دوه کاله وړاندې د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رسید په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي، د دې ناروغان دلته ټپیان دلته تداوي کېږي او کورونه یې دلته دي. دا خو بیل بحث دی، لاکن کله چې د صفوفو بحث راځي، د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې په ځانګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د ټي ټي پی تر یو ډول نه یو ډول تر قربتوب او مېلمتوب لاندې و. دوی نن نشي کولای که دوی په خوست کې دي، که د کابل په بالاحصار کې دي، که په پکتیکا کې دي، که په بګرام کې دي، او حتی که په پنجشیر کې دي، ټي ټي پی نشي کولای چې افغان طالبان د دوی مخالفت وکړي. هغه په دوه دلایلو، یا بلکې درې. یو دا چې په تیرو شلو کلونو کې څومره مرسته پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی دوی سره کړې ده، د هغه مرستې توقع پاکستاني طالبان بېرته افغان طالبانو څخه لري، دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي، که چیرې بیا د دوی داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کېږي چې دوی به لکه په 2001 کې چې مخ شول، نو دوی به چیرته ځي او ملګري به څوک وي؟ بېرته به همدغه ټي ټي پی. یو درېیم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پی تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چنده ډېر ځانمرګي یوازې دی ډیل لري، دې راپورونه داسې ښیي. او ټي ټي پی ته کولای شي هغه ګواښلي هم دي، ځینې قوماندانان البته په لوړه کچه باندې، بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان دې سره هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. او بل بحث دا چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناهګاه هم پاکستان ده، د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي، د دې اقتصادي مرستندونکي یعنی که د دې لپاره لابي کیږي او د خوای او سراجي هم پاکستان دی. زه ډاډه یم چې دغسې یو سناریو جوړول، لکه مخکې مې چې ما مختصرا یادونه وکړه، سایکلون د عملیات را په دې خوا، دا د پاکستان د پوځي حکومت او بیا په ځانګړې توګه په هغه کې چې کوم سیل دی د استخباراتو د آی اس آی، د دغسې پروجکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې، بیا پاکستان کې او بیا په سیمه کې دغسې یو ویره خپرول، د دغسې یو ډلې یو دغسې ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول د پاکستان د بقا یوازینۍ لاره ده. پاکستان په تیرو 40 کلونو کې چې توانېدلی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی، او هغه اقتصادي او نظامي او سیاسي نسبتا ثبات چلته دی، همدغه پروژې وي چې میلیاردونو ډالر وو. نن د طالبانو سره په همغږي باندې زه ډېر ډاډه یم چې دغسې یو سناریو رامنځته کول دي، او طالبان د هغو څخه سرغړونه نشي کولای.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی شینواري، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې تراګرو ځای نیولی دی، د تراګرو ځالې هلته شته. دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پي چین ته ګواښ جوړوونکي، غرب ته ګواښ جوړوونکي ډلې هلته دي. او خپل بلاول بوټو په مونیخ کانفرنس کې اته دا خبره وکړله. څه فکر کوي چې دوی د څه په لټه کې دي؟ زما پوښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کاله و چې هغلته د تراګرو زارې دي، غواړي دا بدل کړي، که واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د ګواښ لپاره دغه ډلې هلته اوس راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟
مننه ستانکزی صاحب. تاسو وګورئ، زه د آزاد صاحب دغه کوم وروستی نظر چوړاندې کړ، د دوه سره همزه همغږه یم چې پاکستان تل خپلې ملي ګټې په بهرنۍ اجنډا او کې لټولې دي. د هماغه بنسټ باندې دوی تل کوشش کوي چې یو عاشور رامنځته کړي، په دې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده، ولی هیڅکله یو قوي ملت نه درلوده. لازم مشخص تاسو پښتنې ته تاسو وګورئ، کمنګ د دې شل کال نه لږ شاته لاړ شو، موږ د افغانستان او پاکستان د 15 لسیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو، هر څه جوت دي، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کوم ځای کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټکی ته چې زه غواړم اشاره وکړم، د ٹی ٹی پی دپاره د پاکستان خاوره او اراضی ډیره مساعده نسبت د دینه د افغانستان دپاره، په دې چې طالبان یو لاس نه دي، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثره ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه د ټریننګ مرکزونه د دو خپل د سوق ادارې مراکز او د دو ټول هغه روسته یا عقبی قدمه د پوزی لحاظه په پاکستان کې ده. د دوه لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په عین ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپل منځي سیاسي اختلافاتو نه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وس کیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وس کیږي، دا د پاکستان د وسلوال پوز د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوس یې وخت دی چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورید. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پی د پاکستان له دولت سره هغه خپله موقتی اوربند لغوه کړو، بلاخره بیرته بریدونه پیل کړل. د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 کې تر شپیتو پورې بریدونه شوي دي، لوی واړه، او په دې کې تر یو سلو او زیات کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې دننه او سلګونه نورم ټپیان شوي دي. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو په خبره چې ٹی ٹی پی کړی دي، او بیا ځینو وختونو کې ویل دي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې نه شوي دي. ښاغلی آزاد، زه یو پښتنه غواړم له تاسو نه مکمل وکړ، لطفا لنډ راته ځواب کړئ چې واقعا هم پاکستان آیا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه و چې هلته د القاعده مشر ووژل شو، تارګیټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو ګڼو ډلو هم ځای درلود، داعش له هغه ځایه راغی افغانستان ته او بالاخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا شل کاله کې تیر جمهوري نظام دا فکر درلود، تورونه لګول او ادعای کول یا ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزی او حمایه کوي، حتی امریکا خپلې مرستې پرې ودرولې په همدې خاطر باندې، پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي د نړۍ په وړاندې، او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګورې، مختصرا باید دا ووایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني چارواکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیسه ولسمشر ښاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 ولس کې ډېر په ډاګه وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د دې اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کلنۍ غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او په افغانستان کې جنگولی دی. ترڅنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلی دی. او شیخ رشید خبرې خو ما مخکې یادونه وکړه چې دوه کاله وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر د هرڅه ویلي دي، یعنی دا د سنې دي چې جمهوریت په دا ادا کول د افغانستان جمهوریت یاد تورنو بلګول، دا د خپل د منلي اقرار کړی دی او اساس شواهد موجود دي. اوس د څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، ترننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث راځو په ځانګړې توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکېل و، او بیا متحده ایالاتونو هغه هیواد چې نړۍ په اویا فیصد هیواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري. که چیرې موږ د طالبانو سره 13 کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکېلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان دا رسنه ښکېلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونه کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونه کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې وي، بدې اړیکې په دې معنا که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې د نظام ورته وایي، دغه نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقل باندې مستقیم تصمیم نه دی نیول سوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کیږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم مرستې کیږي یا سوی دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي حمل ته تصامیم نیول کیږي بیا سب دفترونه په کابل کې بیا هغه ترې بریده په دغه پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وښيي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی او دا چې پاکستان د دې ځاله وه او دا دا بحث خورا ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو په دې هلته وه لاکن هغه اصطلاح چې په واشنگټن کې سپین ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده، د همیشه سیاسیون یا د دې لیکوالان دا لیکلي دي چې وی کین ستل ورک ویت دم، موږ بیا هم کولی شو چې دوی سره کار وکړو که بد هم دي، موږ پوهیږو چې هلته څه دي، خو زموږ ګټې ایجابوي چې د دوی سره کار وکړو. دا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ.
مننه ښاغلی آزاد، بیا به مرشو تاسو ته. ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کله هم کېږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي؟ لکه څنګه چې ما ویل، تر 110 زیات کسان په دریو میاشتو کې تیرو دریو میاشتو کې وژل شوي دي، ملکیان او نظامیان، تر ډېره پورې ملکیان قربانیانو. هغوی څه فکر لري؟ د ملامتۍ ګوته چا ته نیسي د پاکستان عوام؟
ارزداده چې دا حمله شي چې دا ترګره حمله شي دي، د کې 99% حمله شي دا په پښتني سیمه کې شي دي، زیاتره پښتونخوا ایالت کې شي دي. نو پښتونخوا ایالت کې خو د امن پاسولونه دي، خلک را پاسېدلي دي، هغوی په دې پوه شوي دي. یو دا وایي چې دا جهاد نه دی، فساد ترګري ده. دویمه دا ده چې دا وایي چې دا پاکستاني جنرالانو دلته راوړي دي. درېمه دا ده چې وایي دې شاته ابر قدرتونه دي، امریکا او برطانیا یو طرف ته دي، چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي، عام افکار دغسې دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا د اسلام په نوم، شریعت په نوم، جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي خلکو په اخره کړي دي. اور شي دوی چې دا دا بېخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لویه لوبه ده ابر قدرتونو، او متاسفانه دا دوه مخی لوبې خپل پاکستان هم کړي دي، پاکستان حکومت کړي دي، ترګر هم ساتلې دي. او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته میلیونه ډالر ورکوي چې دا ترګري خلاف جنگ کوي. ترګري خلاف جنگ څو په چا باندې دی کوي؟ یعنی ترګر نشي په کرایې او په هغې باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. نو دا دوه مخی توپ چې خلکو کې افشا دي دلته، او دا یو ښه خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ کار شوي.
مننه ښاغلی افراسیاب خټک، زه غواړم په همدې مورد یو بله مرتبه ته پوښتنه داده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بیخي خورا زیاتې شوي دي، او دا هیواد قرضو کې راګیر دی. اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي، دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي. ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینې اعلان وکړ د دې په مشرۍ باندې چې نور به ماشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به یې قطع کیږي، لوکس ګاډي هم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او دې خوا کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما ترګر پنهخه کوي، او افغان طالبان ملامتوي، یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی هلته شته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کې له دغې مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی، او که څنګه یعنی دوی د څه په لټه کې دي؟ دغې دوه مخیتوب ته په کتو باندې چې تاسو یادونه وکړه،
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی. پاکستان کې ډېر پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیا کېدو والا دی، او قرضې څوک نه ورکوي، او دا چې کوم پسندو کې وجیبې ملي یا ایم ایف دی، هغوی هم ډېر سخت شرطونه یقي دي، او پیټرول وی ګران کوي، او بجلی برق برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده، او خلک هم ډېر په مشکل کې دي کې شک نشته. خدا نه چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حملې دي، دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اول ورځې نه د تیرو څلوېښتو دوه سوه کلو کلونه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت تضیفول غواړي، او دې طرف پښتانو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي دا دوی وایي چې افغانستان راغلي، مګر دا پاکستانی جنرالان راوستي دي دلته کې. دوی سیاسي مهندسي کوي چې کله انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حمله، عمدہ چکی نو دیکھے دی پاکستان دے چکم دلتا غالب خلق دی پا قدرت کی اوی ہم دا واڑی چی دا بلی گرا خلق کو مخونی سی او دے ترگرین استفادہ کی نو دا دس بغرن جلو با دی کئی تولیغات یو رقم کئی چی گویا آلتن کی مگر حقیقت کی دا طول طالبانو پروژیش دا ہو پاکستان کی یور شوی دا ہو دا دی زایا یعنی تمویل شوی دی طبیعت شوی دی تجهیز شوی دی نو حقیقت دا چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه دی نظامیانو دی او هغوی یو قسم ته د ملکی خلک چې دی دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړئ او د ملکی خلک متاسفانه چې پاکه خبره نه شي کولی یا صحیح خپله دوی هغه
ښاغلی جنرال شینوار غواړم له تاسو وپوښتم چې د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي یا ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي خو نړۍ بریدونه شوي دي دویم په جنجال دي په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمانو د طالبانو عسکرو دی مړ شو او بل ټپي دی اخو په د پاکستان ملیشام یو کس ټپي شوی وینې دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په مینځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر مینځ
تاسو وګورئ دا کمې پیښې چې په کرخې په دروازو کې رامنځته کیږي دا کم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کم ستونزې نه دي چې هغه د په لوړه کچه وي او زما د معلوماتو په بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې په فساد باندې رامنځته کیږي کم هغه قاچاقي توکي چې هلته لاره اوبر کیږي د هغې د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قومندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي او یو هغه حالت و چې پخوا د جمهوریت په وخت کې بعضې سیمې پاکستان پوز په توپچی وسلو باندې د ور لاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځایونه دي در حالې چې هغې هم واقعیت نه درلوده اصلي بحث دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوز نه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو نه د خپل د پاکستان کړنې او د سیمې د هیوادونو کړنې پټې نه دي او هر څه د هغو د مدیریت لاندې هلته ترسره کیږي تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هیبت آباد کې وو بل چیرته نه وو د ترهګرو کم ډلې چې دي کم پټنځایونه چې وو په پنځو لسیزو کې زه په شاته ځم تاسو کتنه وکړو موږ په دې دوو لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو موږ د شهید داود خان د وخت نه چې موږ ستونزې را شروع کیږي د 1952 کال نه ستونزې را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري او د دوه خپلو متقاعدو جنرالانو لکه نصیرای بابر او لکه اسلم بیک او نورو دوه په زغرده په خپلو کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوه څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو ګاونډیو هیوادونو حق لا باندې او کمې تروریستي عملی چې کیږي په پاکستان کې اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چې ورته اشاره وکړل ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوه غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوه ونش کوله چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي او د هغې ترڅنګ دوه غواړي چې د تروریزم په افغانستان باندې واړی ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پودي ولې لکه مخکې چې آزاد صاحب یادونه کړه دلته د ګټو موضوع ده دې باندې سترګې پټوي ولې دا سترګې پټول هم کله بیا داسې باعث کیږي د دې چې لکه 11 د سپتمبر هغه سي حوادث رامنځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته هر شي چې خپل پوځي اقدامات وکړي
ولې جنرال صاحب مننه کومه زموږ همکار اسد الله لودین د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي دغه کمنټونه راټول کړی دي او دا شیبه غواړي چې دغه کمنټونه مکتول ولی البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک سره شریک کړي نو اوس بل لودین و او چې خلکو سره لیکلي مهرباني
روان صافلی کلی وای پاکستانی چارواکو په تیر سلور لسیزو کې دا فکر کاوه چې طالبان خپل قدرت نه رسیږي او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی خو دغه اوریدونکو وای چې اوس داسې څه ونشول. شفیق الله ظاهر وای افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره ښه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولای شي پاکستان له منځنۍ آسیا سره وصل کړي. دغه اوریدونکو په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري. محمد محمدی بیا لیکلی وای که چیرته نظر ته مراجعه وکړو اول زموږ د کلی حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي، دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی. سفی الله حیاتی لیکلی وای پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبانو په حکومت باندې د چچپی مشران د پاکستان له حکومت سره سولې ته چمتو کړي. د دغه ویدونکې په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرطه د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو د غوړیدونکو په وینا هیڅ کله به چټپی داسې به شرطه د پاکستان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي. جواد افغان بیا لیکلی وای پاکستان د ګاونډیتوب حقونه مراعات کړي او کومې هغه ژمنې چې افغانستان ته ورکړي هغه ژمنې دې عملي کړي. او هارون بیا لیکلی وای پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي که چېرته طالبان عملي نه کړي د طالبانو حکومت ته به ناوړه
ایدوله. بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه خوخه کړئ که غواړئ چې د ورځې مهم او تازه خبرونه هلته ولولئ. همدارنګه زموږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک پانه کې هم په ژوندۍ توګه باندې تاسو ته خپرېږي چې کولی شئ وی ګورئ. اوس به یو لنډه د مواخلو بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځري صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي رادیو ازادي په پوکي پروگرام ته غواګي ستاسو درنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام په ژوندۍ توګه خبريږي چې حالتیم کتل شي. د دغه بحث میلمانه دی را سره خغل نجیب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او هم درنګ د باور غورزنګ مشر خغل افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او د نظر خاوند هم درنګ خغل اجمل عمر شینواره جنرال شینواره چې تیر نظام کې د پوزي او امنیتی دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند و. خغله آزاد یو بحث اوس دلته غواړم پیل کړم. هغه دا چې کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو پر اساس کې مذهبي څیرو دوی هرکلی وکړ، خوښي وښودله او د دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکوو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوښي وښودله. عین ایدیالوژي د پاکستان طالبان یا ټي ټي پي هم تعقیبوي. پښتنه دا ده او اکثر افغانان د پښتنه کوي چې هلته دغه سیاسي څیرې ولې دغه فکر مخالفه دي او د ټي ټي پي حمایت نه کوي.
مړه خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیرو اویاو کلونو کې پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولې کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیوی دی او په خوښه باندې حرکت و نه کړی. موږ دا وست د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کیږي چې دای وس پر کور ناشته دی عمران خان څرګندونی او لوچ د پاکستان د نظامی حکومت په حق باندې څه څرګندونی لري. نو امتاغه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسي نو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی بای سو دی چې هغه د پاکستان د پاره یو ډول حکومت او نظام او هغه د پیسلا آئین غواړي او د افغانستان د پاره د بل ډول افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلوېشت کلونو کې ګوره یو شی خورا ډیر واضح دی، کله چې د موږ د سردار داود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر ننه پورې هر نظام په هر ایدیالوژي چې په افغانستان کې وو پاکستان مخالفت وکړي، دغه په وړاندې ډلې ودرولې وې جنګولې، که هغه د داود خان جمهوریت وو، که هغه تر هغه راوروسته ده د نور محمد خان طریقې اف اسلامي نو او کارمل او ډاکټر نجیب پورې کوم نظام او کوم ایدیالوجي و دغه په وړاندې خلکو جنګوله د جهاد نوم ورکړ، د مجاهدین نوم ورکړ، سره دې چې روسان وتلي وو د ډاکټر نجیب په اوایلو کې، بیا دغه نو څه همدا مجاهدین په قدرت کې سوله، دغه په وړاندې طالبان راپورته کړل، بیا چې طالبان په قدرت کې سول د متحده ایالاتونو سره ودرېدل، بیا چې جمهوریت راغی بیرته د طالبانو سره ودرېدل، نن چې طالبان دي باید یو بل سرخوږی هلته وي چې هلته په افغانستان کې دغسې یو نظام حاکم نه شي، که څه هم طالبانو کې دا ظرفیت بیخي نشته، خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅکله دغسې یو باثباته او داسې یو قوي دولت نه وي چې هغه د پاکستان لپاره ستونزې وزېږوي، او هغه ستونزې په دې معنی چې هغه د جغرافیې بحث دی زموږ د سره، د ولس بحث دی زموږ د سره، او د دې تر څنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي هغه درول کېږي چې دی په څلوېښتو کلو کې اخیستلې ده. همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان، همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي، پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي، هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسېږي، له همدغه چینې څخه دی اوبه کېږي. که چېرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت، یو قوي حکومت راسي، په پاکستان کې د فضل الرحمن په څیر باندې یا مثلا د سراج الحق په څیر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي، نه هلته سیاست کولی شي، نو دغه سیاسون مجبور دي چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري، او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري، او په دې کې دا جرأت هم نشته چې دی دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام لکه د افغانستان په څیر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي دې ته اړتیا ده. که چېرې دغسې یو نظام راځي، بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي، هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور هغه پنجابي او سندي ملایان او نور سیاسیونو دپاره بیا دا وخت هغو ته دا زمینه نه ده مسایل چې هلته دی بیا دی د جمهوریت یا د ډیموکراسۍ تر لاندې دی د سیاست تمثیل وکړي، نو ښکاره خبره ده چې دی د پاکستان دپاره دغه نظر لري، او هغه د پاکستان د هغه پالیسي یا د هغه دی چې ستراتیجیک ډپت ورته وایي چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه شوې ده یا هلته کار پر کېږي، د هغه ستراتیجیک ډپ په رڼا کې دی د پاکستان او د افغانستان په حق لبانې
بله مننه کوم. ښاغلی خټک، زه غواړم دغه پښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل شي، په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي، څه وایي د ټي ټي پي د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې؟ آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي، خلک پکې مړه شوي، ټپیان شوي دي، اوس دا څه ویلی شي که څنګه؟
داسې دی چې مذهبي ګوندونو خو په عنعنوي توګه لکه چې زمونږ محترمو دوستانو وي، هغوی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی، چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټې اغېستې دي، چې امریکې نه ډالر راتلې یا عربونه راتلې، نو دیم پکې برخه مند شوي دي. مګر دا دی چې اوس دې وخت کې دا وضع دومره خرابه شوې ده چې دا د پاکستان چې کوم عنعنوي سیاست دی افغانستان په باره کې دا ډېر ناکامه شوی دی، او دلته کې دینا دفاع مشکله ده. یعنی ډېر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډېر به دې باره کې مخکې وو، هغوی هم اوس الینې توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی. پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوي دي، اکثر خلکو چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی. نو دا دی چې یو له اسره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصیت پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوي دي، او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترهګرۍ په ضد یو، خلاف یو، او وایي چې ولې پاکستاني جنرالان ترهګرۍ دلته راولي او راوستي د موږ تبلیشه. نو دا یو قسم ته خلکو کې یو پوه راغلی دا، او د سیاسي ګوندونو هم چې خلکو ته ګوري نو لږ دا ویره ورسره ده چې بیا به سبا ته رای ورکوي که نه به ورکوي. نو دې له اثر دغه ګوندونه هم اوس مشکل کې دي چې چا پخوا دغه سیاستونو حمایت کړی و.
مننه کوم. ښاغلی جنرال شینواری، غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو خوښي وښودله، مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپل پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي. فکر خو هماغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاو زیګنده ده،
د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلی کوي چې هغه ورته آیس آی ورکوي، هغه خپلواک نه دي، نه خپلواک وو نه به خپلواک شي، په دې چې هغه خپله کوم په ټولنه کې نه کوم باور لري او نه کومه تاثیر گذاری لري. او د دې لپاره چې د پاکستان ولس یو سپیشلی ولس دی واقعا، نو د پاکستان ولس ته دا پکار ده کم شرایط چې اوس په دو باندې راغلي دي کدی ته د پاکستان ولس پاملرنه ونکي او هغه آزاد او دیموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولس تمن نه راپاڅېدلي دي دا هغه نه ملاتړ ونکي. زه فکر کوم د پاکستان د دولت او ولس برخلیک به د ډېرې ورانې خواته لاړ شي، په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت د لاسه ورکړی او خپل د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربندې شوي نه دي. نو هماغه ده چې اوس تقریبا د وسلوال پوز په منځ کې چې ما وویل چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزېږي. نو دا د پاکستان د ولس لپاره ده چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکړي او د خپلو هغه احزاب او هغه مشرانو نه چې هغه سوله غوښتونکي دي او د ټولو حقوقو ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د هغه نه ملاتړ وکړي. په غیر د هغې د پاکستان د وسلوال پوز اختلافات ته چې زه ګورم د پاکستان وسلوال پوز حتی د دې احتمال زیکه دا دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړې خواته لاړ شي.
جنرال شینواری مننه کوم لتاسو نه د بحث ورسته 15 دقیقې دی. ښاغلی آزاد لتاسو نه غواړم پوښتم، تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړونې کې لنګې تعقیبوي د سرګندونې د پاکستان د وسنی وضعیت په ارتباط باندې او دا چې په افغانستان کې دغه یو وضعیت حاکم دی څه وایي، ځکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغه سیبوي چې بل اخر دغه وسنیو شرایط ته په کتو باندې به تنظیموي، هلته څه فکر حاکم دی؟
ګورې د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوې دی، یعنی چې په نورو هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی، جګړه کړې ده، یو هم دغه نتیجې نه لري چې هغه د هغه فزیکل د جګړې هغه فزیکی بریا دی ولري، و جګړه هم د داسې نه ګټلې. لکه کله چې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راسي، متحده ایالاتونو نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي. هغه ویره چې دوی په سیمه کې خبره کړې ده د ځانګړي توګه د روسیې او د چین لپاره دی، هغه څخه دی ډاډه دي. یو د هغه سیاستونو کې چې هغه وبخښي وخت نا وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونې کوي هغه بیل بحث دی، لیکن یو هغه دی چې هغه تصامیم نشي پریکړې کوي چې هغه سپینه ماڼۍ هم نه ده، هغه د متحده ایالاتونو نورې ادارې دي په ځانګړې توګه د استخباراتي ادارې او بیا تر هغه بریده پورې پینټاګون هم په دې کې دخیل دی. همدغه رنګ چې د پاکستان په چارو کې د دې جنرالان برلاسي دي یا ټول تصامیم نشي، تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیواله پالیسي کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډېر رول لري. دوی ډاډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی هغه او د دې ائتلافیانو ته اوس مهال البته هیڅ ډول ګواښ نه دی، لکن په سیمه ییز مخالفین چې د دې یو ته ګواښ کېدلی سي او دې دغه وضعیت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې بولي او په دې ډاډه دي چې هر مهال هر شیبه کې دا وضعیت د کنټرول څخه وځي یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو لپاره په ګواښ بدلیږي، نو دې بیا کولای شي چې هغه ګواښ لمنځه یوسي. لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژل نه ورسته دا وویل، یا مثلا د کشمیری د وژل نه ورسته دا څرګندونې کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل حکومت ته څرګندونې چې د خپل کنټرول شي. نو په ټوله کې د افغانستان لپاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ دی البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي.
ډېره مننه کوم ښاغلی خټک، د تاسو نه به ورستۍ نیمه دقیقه وخت به درکو که ورستۍ پیغام څه ولرئ نو مهرباني وکړئ.
پیغام خدا دې چې دا جنگونه دلته ډېر وشو، د څلوېښت پنځه کاله جنګ وشو، اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکارۍ خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل اعتراف په اساس همکارۍ دوره شروع شي او د زاړه سیاستونه خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کړي، نو دلته لږ امنیت به راشي او خلک به لږ ساه واخلي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نه به وروستی لنډ پیغام واخلو، وخت کم دی، مهرباني وکړئ.
په خیر وي، زموږ پیغام دا دی چې امریکې او د هغو متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې چې کومه سرمایه ګذاري کوي یا په تروریزم باندې باور کوي، دا هغه اشتباه ده چې تاریخ په اوږدو کې بیا تکراروي.
افغان ولس خپل سیاسي مشران لري، افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري، افغان ولس خپل سیاسي هویت لري. کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه څیرې نه دو ملاتړ وکړي، دا نه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د پنځو لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ اړخ ته مفید نه دي تمام شوي، د ټولو په ضرر تمام شوي دي.
ښاغلی آزاد، تاسو ته مو وخت درکو، بیا به سره خدای پاماني وکړو، بس پای ته رسیږي. مننه.
زه فکر کوم یوازینی پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بدمرغه چې هغه قوت هم نشته چې واورېدل شي، تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو دغسې حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري، لکه اخوا چې اوس پی ټی ایم او دغه خلک پیدا شوي دي. او دا په افغانستان کې دننه خورا ستونزمن دی، لکن په بهر کې تر اوسه بریده پورې آسان دی. او زه فکر کوم تر بریده پورې خلک پر دې باندې افغانان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان ډایسپورا چې دا هغه د متحده ایالاتونو نورو قوتونو سره د افغانستان مسله کې ښکیل دي مستقیم ډول د
حالت. مننه کوم نجیب الله آزاد. کور مو ودان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه بحث مو تر دې د مرا سره واورید او ولید، زه صفی الله ستان اگزیل تاسو اجازه غواړم. تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واورئ او وګورئ. تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19 یا 25 متر باندې واوري.